د مختار ډیر موټری ولاړ دي کنټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل $1,00,000 دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر په خوام تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي. خو دا ورشنون کې د پاکستانی لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولای د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمن زولار شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. دا څنګه بری کی چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نرموړي سفر نو ورسته په سمدستي ډول تجارت افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزه درخواستونه چې ورکول شوی وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بردونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خوري بل چاته ګواښ پیښوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې وروسته راپور د تخار ولایت د ینګي کلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د څه باندې 1,000,000 افغانۍ په لګښت د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی دی. په اړه دا راپور واوري.
د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د 1,000,000 افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولہ آزادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړم یک جوړی شم. مدد
د سموګ دا هوسۍ له ازبکستان څخه راوړی دی. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو په خل شبي بي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجودو. خو د جګړو لامل ځنګلونه وهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان لوري ته مهاجر شول. موګ دا غفارم په دې هدف جوړ کړي ترڅو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوي وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي په خوا کلونه د درقه، دشتي قلعه، ینګي قلعه، چاب، رستاق او خوجه بهودین ولسوالیو اړوند د امو سین څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوي وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد صدیق ازادۍ راډیو ته وویل
دا گاوز ستاسو ویني دا گاوز په خوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه مو اوس ځنګلونه قطع شوي دي. زوروندان ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. په خوا دلته دا شی ډیرو د قبله دي دی او د قبله د چرګانو هر نوع حیوانات دلته ډیرو اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوې ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګو، خرګوش وو، گاوه دی، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډیر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتی خلکو قطع کړل، نه کې کړل. د جنه لاړه خو تاجکستان خو ته ځنګل له وبو خو ته پوري او ته خو تاجکستان سره نږدې غبیخ کې دغه په ساحه کې ځنګل ستاده اخو پوري وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسوی د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیا او رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځای وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالیو کې د امو سین څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوې وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لورې ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. با کندهار که مو ده مطبوع حالا خیسته، په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وای چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانې دوه اخیستن کړي.
د دوه کلمې مخکې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلی یم.
د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واوري. اتن شان وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ویرې په خوشیو کې اتن نه کوي. کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راس وایي پر چاپی موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو کلن رئیس کندهار کې چاپی مطبع لري چې لارې یو شمیر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په خپل مطبع کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بنرونه هم چاپوي. دی وايي مخکې د مطبع کارونه شوه خو د تیرو شاوخوا د کلن رئیس کم سیبي او په خوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمينه برابر سي او هم پر له هو مالیات لر سي نو د دوی کارونه بور سره زیات سي.
په خوا خو به خیر شو د اوسه په اولو کلو کې د نوې نظام چرال نو یو څه سره ډیر کمزورې شو. اخکې کتابونه دا شان ډیر چاپېدل او څه دانې دونه نه چاپېږي. دا شان هر شی چې دانې نه چاپېږي اوس مثال زه پروډکټ یو څه کې دغه کې یو شی راوړي دغه ته مثال خپل جوړي هغه د سټیکر او د کاغذ او د اعلان موږ په مشبرې مربوط نه انو چې هغه شان نه نو خو زموږ کارونه بیا هم نه نو دا شی هر شی د سره کوم څه ویږي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمیر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامي مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه وو کاپین کښته وه د هېوادوال د فارم ډېر اسانه وه چې شی به ترلاسه کوي چپټران شان ډېر ارزانو تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د قانون زیاته مالیه ده صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسع دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزوره سوی د پخوا په پرتله نه دی. سشم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپیدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې.
په راپور کې مو واورېدل چې کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وایي چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغېزې کړي وي، په کابل کې به همدا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤول صفي الله ناصري نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدنو اړتیا دې ته ده چې باید تر ډېره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څنګه په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلای او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونه ته بعضې د ورځپاڼې لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولای څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او د تعرفې ښکته راغلي وای، نو دا کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصد مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه ده معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو فشار شته دی. یعنی که زه د هغه سینفي مالیه نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنې کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسي، اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دې تحول چې راغلی دی دا اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار ده چې که د پخوا برابر نه وي نو له پخوا باید حتی را کښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی هغه د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک کې دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخته و.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپل ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهینه مخکې چې ما کوم یادونه وکړي چې باید هڅونکي اقدامات وشي. متاسفانه نه دي شوي څو کولای شي دا کاروبار نه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی چې ورځپاڼه چې نوم وي هغه یو د ورځپاڼې په توګه نه شي چاپېدلی. یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هره ورځ رسمي ورځې چې وي په هغې نه شي چاپېدلی. نو ام د دولت اقتصادي مشکلاتي او د دې ترڅنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبار نصر سیالیم وکړی شي متاسفانه داسې کوم هڅون کې اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبار نه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي او دو برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي نو دا به یو ښه اقدام وي او ښه پایله
به ولري. لشغل ناصری څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اوریدل شي او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدل یم. د تللیو یادونو کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایديالوژي د شیر برخه کیدای شي خو شیر د ایديالوژي برخه کیږي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپیرادونی سوی کله چې شیر ایديالوژي ته وقف شو شیر فاسد شو. له همدې امله د سیاسي شیرونو مخالف دی او وای چې موږ یو زمانه د یو پیشندل شوی شاعر په نوم یادو خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر د مطلب دا دی. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه د رحمان بابا زمانه او دوی په واکمنانو پوری نه یادو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای سیاسي شعر ته زورزم نور شیرونه ماته راځي. یعنی د ډلو ټپلو پستاین ک شیرونه سطحي وي ژور نه وي ځکه چې ډلې ورکیږي محو کیږي د یو محدود زمان لپاره وي او شاهد بیا تل پاتې وي. په غزنی کې اونې مخکې د اطلاعات فرهنګ پر ریاست کې د وی مشاعري په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایديالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د دادې
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمیزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسکونه تنه شاعران را بلل سوي وو چې جنو خپل او جنو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی درور خان مسجن اثر د خوشحال د نوښت سب دی د رحمان بابا تقواله د حمزه د غزل خوان دی د حیدر د شعر الفاظ دی لنده دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه وړاندې تللی د خدای د عشق هم استل ګل بشری کافری
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی.
مشاعره د مو د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. مو په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې او مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس کې درکې جوړ سي په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای سي له غو څه اخستلای سي او د دوی شعري ملکه نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل دی. وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نثر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعدادونه لمنځځي. داسې مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زبوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملې ولایت وي سودا شاندار مشارک کې د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعران او لیکوالان ورته وتر کېږي. موږ خوشاله په دې باندې چې د غزنی شاعران پیژندل کېږي لیکوالان پیژندل کېږي او پراتون کې هغه د هغو څخه د خدمت توقوبه کیږي او هغه هم د تحصیل زی خدمت وکومه ادبیات او ته شاعری په پن کې د لیکوالۍ په پن کې د نثر په پن کې د نظم په پن کې په دوه پنو کې
ک شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعری او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي
دا ډول مشاعری غونډې ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې دغې یو له بل سره آشنا کیږي یو له بل هنرونو تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبرېږي او نظرونه دغه یو له بل سره تبادله کیږي دغه مشاعری دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي هم په فرهنګي لحاظ په هنري لحاظ هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي
دا غزنی اطلاعات او کلتوري ریاست چارواکو په مشاوره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاوره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول د استعدادونو چنول او شعر او ادب ته ود ورکول دي
بغاوت بن سرکشي بنده ده ای بغاوت بن سرکشي بنده ده محبت او مینا خو دې کې بنده ده لیکواله به تکلم دې کې کېد ده لیکواله
د شاعرۍ بنده ده دا چې په سنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زماني انقلابي اختلافي او غوندي شعرونه لیکي نو مشاعره تر غلي ډیرای ځوانان په دې باور وچی شعر دی هنري او لا پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي د دې په باور کوم شعر چې په چا پوري تړلې وي هغه دوام نه کوي او رکیږي بیا هم ابود جانا سحر
پچوانانو کې د شاعران ستاسې د کوم وخت مطالعه کې دغه وخت مطابق شعر جوړ کې بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په غزا په سپاتې کې لکه اوس تیر انقلاب سي تیر سو شعرونه جوړ سوي دي بعضي شعرونه اوس میډیا تر وړاندې کې خو ډیر پاتې دي اوس روان حالت سي کوم د پدې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړی دي خو د ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د مو مطالبه ده د غوښتنه مو ده تر څو د شعر د لژوند ورستم بقا ولري او پاتې سي دار وخت مطابق
که څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 سيزو کې ډیرای وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعری سوي نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته لمنځت للی ده خو مولوی احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعری ژوندۍ پاتې سي
دا یو په پاکستان کې څلوي کال کې انقلابونه روان دي دا شاعران انقلابو خوړلي دي له هر سره دا مناسب بولس مو دي حالات تقاضا باندې شعر ولیکو خو کچیرته د ادب پن تر څوک سره وکړه کې هغه بیا د ادب د پن بیا د تقاضا نه سي واز د حالات تقاضا د شعر ولیکل سي شعر باید یو آزاد یو د تر وخت پورې محدود نسی تر زمانه پورې محدود نسی سوس ژوند باید دا شعر وي
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکری غوندي او ډلېزه شاعري د ګټ پر ځای ځان لري شعر غیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي بیا هم آصف حنیفي
د غټه توان او غټ ځان د سیبل هغه د شیر خپل شیر غایسیات او د شیر موثریت او مسئولیت ټول لمنځوي غی ټول ته روان ده نو که څوک غواړي چې شیر ولیکي پوخ شیر ولیکي په شیری پرمونو او د شیر په ټول تللې وي نو هغه باید د شیر ولیکي د موږ د مشرانو شاعرانو سي تل پاتې او د وخت تقاضا ولري او تر ابده پورې ژوندې وي لکه ژوندۍ مثالونه مو تاسو لرو سه خوشحال بابا دی
شیر پوهان وای زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پوری تړلې شاعری او شاعران لنډ مود لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعری بلکه هغه شاعران هم لمن ززی او رکیږي
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وای تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازی شعر لرو خو لمړی به د تصویر په اړه د شاغلی نیازی لنډې خبرې د سره شریک کړم
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زب خپل تصویر او حرکت د دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوسګار یم په جنگلونو کې د ګلانو لنندارې خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زیو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم. هغه داسې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا سي، او کله نا کله ډیره واضح ما چې په خوا هم شیرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې پونه سوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوان کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا سي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپل هم له دې خوند اخلمه. او هدف مې همدای، مقصد مې همدای چې که اوس هم کولی یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
اوس هم د عمان نیازي همدې نظر ته د دوی پرې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی ځیر کې شو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه، د تاوس چې شمال ګډه وډه واخلي، او ګېډې ګېډې ما تکړي څو ځای، د یخ سیوري پر کګه وګه څرمنه، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیغ د څانګې نقاشي سي، څه د فیسې نه د تور رباب غېږ کې پکې ډوبه شاهنایی د بې خوبي سي، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د وسیو، خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د زانو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي، لکه څو چتری چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي، او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې، د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی.
اسدی راډیو مچله په asadiradio.com کې اوریدلی شي، او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده، که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی.
ما خو مجبور کې پالیسی دا و چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم، لمړی وروسته له خپلې یوې تبصرې نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، له هغه نه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم څه په چاپی باندې او یا څه په انلاین باندې ز خپل ریسرچ کوم هغه اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زتیړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغون شي.
بله بیا وروسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګرد یا می شاگردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زخپل سرگولیده لای حالم البقدمه ده. البته که مقصد ده تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد کمه پدی مقالو که دغه شیتا ز نخوشاله ایم او نزای ورکومه کلا دین مقالی و گدیسی ده کلام ده نمونو کلو پا سلسله که کلا لنگی سی کلا دسی ویسی چه یو چوب دفتن وفات سی او سرای مجبورن یا پا امغه ورز یا سبا یا چی شی ویلی که او خپوری کازه که میریا پا امغه ورز یا چواری میریایی حضور دیر ضرور ده چه سرای ولری په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پانه.
بهانس دا مقاله مو ورسره تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جنمو د دوی په ژوند تم لیکلي.
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیره برخه لري چې دوی برخی ده تاسی ده پختن جواب که دایسی پر لمن که ولری یوا دغا ده چه ده تللو یادونه یعنی اغا کسان چه نور نکسر نستا او ده آقوی ده شخصیت ده معرفی او ده کارون ده درناوی پا پارماده مقالی لی کلیدی ده دری توکه دی سرو سپوری دو توکه آنلاین شوی دی یو توکه چه او نمره برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم توکی کار لنده ده.
ستاسو لخبرو زده سی پوشمه چه ده تللو یادونه پا کتاب که ده هاگو کسانو مقالی ده چه هاگوی وفات شوی ده او لوفات روز تاسو ده لیکنی کری ده او تاسو ده تا مشاره وکرله چه ده آنلاین زمانه ده او توک باید جر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوی او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي.
البته دا یو خو دغه احساسات او مسله ده او د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره یې فودل کیږي خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و او د ما په غ کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دا فتن یا روخانه تصویر رو ده کول چه دا متوفا چوک و البته ما دستم کردی چه پر دینو بانده می یو چه موده یا پینزه ورازه لسره ازه صبر کرده مثلا ده پسرلیس خدای ده غریق رحمت کی پا باب ما یو لند یا داشت خبور که وروسته می بیا آغه خبر خپل مقاله خبر کړه یاد شپون سه په باب کله چې و مړي خبر راغی ما یو یاداشت خبر کې نوانی و زمو کله شپون نه لري هغه تقریبا یو یا یو دی مسافه و اما وروسته می در ترڅو ورځ وروسته می ما بشپړه مقاله خبره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله و
لمحترم آصف بهان څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو په کوم زیارت تی شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ
پاستا الوی دلای وو په نکریز سره لاسونه تنار ته ورخه تکړل ناڅا په غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړې پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړې رسوخته ډند شوې پاستی ته پام شو چې پسوځي دودا بیرته لاس تنار ته ورخه تکړ او پسوځیدل غوتو یې پاستا یې راو وسته غلی څنګ ته وکتل د تنار غاړی ته ناست شنې غټي میرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او لټوټو جوړ شوای د تنار خلپټای واخیست او په سر یې وښته د پلار کور د ورانشا ځامن می په یوه ټکلې ډوډۍ په سیو راک دی تا د خان لور دلته خاني راته شروع کړی دا ثواب زما د زوی وکړي چې تس پیرې په نصیب یې په مړی کې مو برکت ختم ده دا سوزیدلې ټکله به تخري چې زورې در معلوم شي ګلغټۍ پاستی ټول کړل د تنور سره پټ کړ په سپینو مټو یې لستونی راو غوړول او لسپیرونی یې ټاک وهل دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه لشای خواښ یې پرې ورغږ کړ هغه د جنبیبي خورمې له برکلي راغله تازه شیدې ورته راپخې کړه ګلغټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستی د جنبیبي خور مخته کې خوده ګلغټۍ دسترخوان هواره وو چې جانبیبي ترور د ګلغټۍ په خوا کې ورغک کړ بختوري په کوم زیارتي کې ولاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړی دا خوا کې ورغبرګ کړه غلی کې نه خوري د څه شي بختوره د لونو نیمایي ته هم نشي رسیدای چیرته دا او چیرته زمالونی په دې خوکران ته خاتسو ګلغټۍ ویډ شونډې راټولې کړې غلی لکوټې راووته پسرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو خپلې کوټې ته دننه شوه په المارۍ یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني اواز یې وویل اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم
لاغلی کامران تخمنانه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خبرونه تر علي شلې و دوی وایي چې دا یې لومړنۍ یو لنډو کیسه څخه ده
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر روسیدونکو وای د خوشی یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویر ملي اتن هم نشي کولای د پداسیال کړه چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه غشتل نومې او ژغې خپور شي اساسي رډو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولای خو یو شمیر افغان فرهنګیان وای په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي جزئیات په دې راپور کې
ملياتان د افغانانو هغه د دوی زنه تا چې د دوی د خوخي او محفلونه او بیلابل نور ځانګړي مراسم به پرې کولی و خو اوس یو شمیر دوی وای چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو او پر موسیقي له بندیز لګولو وروسته د خوخي په مراسمو کې اټنونه هم نکېږي نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند ده، نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو دې برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
سروز مخکې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه غوښتل چې اتڼ وکړي، مال چې کوم مشکل ما ته جوړ نه شي. نور ما کوم ټیم چې دی ملي اتڼ کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړ.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتڼ سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتڼ ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
هغوی په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمیږي. تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
سبرو سبس لاڑ